السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعه ورځ 2015 کال د ستمبر د میاشتې 13 نیټه دا ملیحا میرزاده او شاهین بنیری درته د مشال ریډیو ته مازیګر 5 بجو په خبرونه کې هرکلی وایو. په خبرونه کې په کورنو، سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو تر ټولو اول خبرونه له شاهین بنیری نه اورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. پېښور کې د پاکستان هوایي ځواک پر یوه ډله د وسلوالو په برید کې د پوځ د یو افسر په ګډون 40 کسان وژل شوي دي. په جنوبي وزیرستان کې تېره شپه د پاکستاني ځواکونو په بمبارۍ کې د یوې کورنۍ 9 کسانو ژوند بایللی دی. او د کرویشیا کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له سربیا سره هغه هیواد ته په تلونکو 8 سرحدي لارو کې 9 لارې تړي. د خبرونو تفصیل. وسلوالو د خیبر پختونخوا مرکز پېښور ته نږدې په بډبیره کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یو ډا ډلهیز وسلوال برید کړی چې د پوځي چارواکو په وینا په دغه برید کې تر دې دمه د پاکستاني پوځ د دریو سرتیرو په ګډون 40 کسان وژل شوي دي. د پاکستان د فوج ویان جنرال اسم باجوا وایي 14 وسلوالو چې د پاکستان د ملیشا ځواکونو یونیفارم یې په غاړه وو، د جمعې په ورځ سهار پېښور ښار ته نږدې د بډبیرې په سیمه کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یو کیمپ برید کړی چې په نتیجه کې تر دې دمه د 14 وسلوالو په ګډون 33 کسان وژل شوي دي. د پېښې یو عیني شاهد مشال ریډي د پېښې یو عیني شاهد یار محمد مشال ریډیو ته صدا سي ویلي دي.
6:22 بھی او دھماکے او دغه آواز فائرنگ آواز راځي بار رو تو نو آواز دې ډیر زیات شو، بیا واپس جنه نه وتلو، بس کوتا بد آوازونه مو ودل او بار دی روډ باندې یو مورچه ده، بس هغه مورچه ور ډیر غټه تر کړي چې ډایرک بغیر ډر نه فائر کړي نو داخله کې را وسوري، بس دې فوجر موجه نه دی، بیا سره تر کړي کې آرمی او پولیس وړي لیټر سیدري دي.
د خیبر پختونخوا ایالتي چارواکي وایي چې د پېښې ټپیانې د پېښور پوځي او نورو سرکاري اسپیتالونو ته وړي دي چې د ځینو روغتیایي حالت پکې ښه نه دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. له بلې خوا د تحریک طالبان پاکستان وایي رسنیو ته په لیږل شوي برېښنالیک کې په پېښور کې د هوایي ځواک پر کیم د برید پړه منلې او امنیتي ځواکونو ته د ډېر زیان اړولو ادعا کړې ده. په جنوبي وزیرستان کې تېره شپه د پاکستاني ځواکونو په بمبارۍ کې د یوې کورنۍ 9 کسان وژل شوي دي. له جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلۍ غړي مولانا جمال الدین نن مشال لیدو ته ویلي په وژل شوو کسانو کې مېرمنې او ماشومان شامل دي. نوموړی زیاتوي
شپه په زیوراج کلی باندې په تالور باجی باندې په یوکور باندې بانگ بدلائی جائے چې په ریکس دعا وڑی کی تالور چین کے درس سزے چې دا د یو خاندان یو دا مکمل ملی امید کا ټول چې کوم دی جانا مړی کړل شهیدون شول طالبون دی دشګر دی یا څوک دی هغه سره د دې مقابلې نتیجې کې دا سه خلک ته مارګ دا ډېر افسوسناک خبره ده.
استخباراتي چارواکو مشال لري د پیښې پخلی کړی دی خو د حکومتي چارواکو لخوا لا په دې اړه سپیناوی نه دی شوی. د عوامي نشتلګون مشر اسپندر ولی خان ویلي د ترهګرۍ پر ضد په قومي اکشن پلان پوره عمل نه کیږي. د زیارت پور د اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته وینا په وخت نوموړي غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمې د پښتونخوا ورګډې کړل شي او د بېکور شو خلکو ستونزې د زر ته زره هوارې کړي شي. دا هم ویلي چې تر څو پارلیمان شته نو په دې د حملې سوال نه پیدا کیږي.
پارلیمنٹ ہے تو پھر تو اس حملے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
تر سو چې پارلیمان شته نو تر هغه پدې د حمله سوال نه پیدا کیږي. کدا حمله کامیابې ده نو د درنې په وخت په کامیاب شو، درنه ولې ناکام شو؟ ځکه چې پارلیمان یو موټی شو. او زه دا هم واضح کړم چې خدای مکا کدا او شو نو دا به د پاکستان د خاتمې پیل وي.
اگر یې هوا نو دیٹ ول بی د بیگینینګ اف د اینڈ فار پاکستان.
اسپینر ولی خان وویل د ترهګرو نیټورک اوس هم فعال دی او په پښتونخوا کې د عوامي نشتلګون کارکوونکي او د امن جرګو غړي په نخه کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولس هیسم وایي د طالبانو په خواني مشر ملا محمد عمر د ځایناستي پر سر اختلاف به په راتلونکي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیل مخه ونه نیسي. دا خبرې نوموړي بیګا د ملګرو ملتونو امنیت په شورا کې تر څرګندونو وروسته خبریالانو ته کړې دي. د امنیت شورا ته وویل د افغانستان ثبات لوري ته اقدامات له پامه نشي غورځول کېدی. نوموړي زیاته کړه د سولې خبرې ځکه ځنډېدلې دي چې د طالبانو مشر معامله لا نه ده هواره شوې. د کرویشیا د کورنو چارو وزارت بیگانا وخت اعلان کړی چې له سربیا سره هیواد ته پتلونکو اتو سرحدي لارو کې اووه لارې تړلې دي. کرویشیا دا ګام تر هغې وروسته اخیستی چې ګڼ کډوال هیواد ته ورغلل. د کورنو چارو وزارت وایي په هیواد کې پوځ هم تیار کړل شوی دی چې د چهارشنبې یا شروع له ورځې راهیسې له سربیا ورغلیو څه د پاسه یولس زره کډوالو چارې پر مخ یوسي. کډوالو هغه مهال کرویشیا ته ورتګ پیل کړ چې روانه ونۍ هنګري له سربیا سره خپله پوله وتړله او اروپایي ټولنې ته دونکي هغه مهمه لاره بند کړه چې سږ کال له دوه لکه څخه زیات کډوالو کارولې ده. په کډوالو کې زیاتره د منځني ختیځ او افغانستان له تاوتریخوالي تښتېدلې دي. کرویشیا ویلي دي خلکو ته به د اروپایي ټولنې هیوادونو ته د تګ اجازه ورکوي. د امریکا په سینټ کې ډیموکراټانو د دریم ځل لپاره د ریپبلیکن ګوند په مشرۍ د ایران اټمي موافقې ختمولو په موخه د اقدام مخنیوی کړی. بیګانې رایه چونې دا باوري کړه چې کانګرس به د ایران اټمي تړون نه منظورولو په هغه پریکړه لیک یا قرارداد کې بریالی نشي چې پر ایران د بندیزونو لرې کولو په لړ کې د ولسمشر باراک اوباما صلاحیت له منځه یوسي. د دې لامل دا دی چې روانو ونې په سینټ کې بله رایه چونه نه کیږي. ایران او د نړۍ ځواکمن هیوادونه صلاح شوي دي چې د اټمي فعالیتونو محدودولو په بدل کې به ورباندې لګیدلي اقتصادي بندیزونه نرم کړل شي. ریپبلیکن ګوند غړو ته په سل کسیز سینټ کې د شپیتو رایو اړتیا وه چې قانوني مسوده پر مخ بوزي، خو د دې اقدام په حق کې دوه څلوېښت په مخالفت کې شپږ پنځوس رای واچول شوې. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه. اوس د موسم او کرنسۍ حال له اسلام آباده رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل سلو روپیو پنځه دېرش پیسې اخیستل کیږي او په یو سل سلو روپیو شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په یو سل یو کم شپېته روپیو پنځه پنځوس پیسې او په یو سل شپېته روپیو پنځه ویشت پیسې. یو یورو په یو سل شپاړس روپیو پنځه اویا پیسې او په یو سل شپاړس روپیو پنځه ویشت پیسې. یو ریال په اوویش روپیو پنځه دېرش پیسې او په اوویش روپیو پنځوس پیسې. یو درهم په اتویش روپیو دېرش پیسې اخیستل کیږي او په اتویش روپیو پنځه څلوېښت پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په یو روپیو شپېته پیسې او په یو روپیو دوه شپېته پیسې او په یو پاکستاني روپۍ دوه سوه اتیا ایراني ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستاني روپۍ دوه سوه دوه اتیا ایراني ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالي په ورځ په پېښور کې خال خال وریځې وي او بنو او کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت اووه دېرش او کم نه کم درویش، بنو کې شپږ دېرش او څلېرش او په کوټه کې یو دېرش او دیالس وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل او د کرنسو به او د موسم حال مولا رابی اکرم خان نه واوریدو. په خبرونه کې به واوري له پېښور سره نږدې په بډه بېره کې د هوایي ځواک پر اډې وسلوال برید کې د وسلوالو په ګډون درې دېرش کسان وژل شوي دي. د پېښې په اړه یو کارپو وایي
دا به دی کوي دی سره تر اوسه پورې دا صلاحیت شته. هغې وجه دا ده چې تر اوسه پورې شیوالم پوره نه دی کلیئر او د پیرا کې ملا کیږي او رسوی کې پلیټ ډېر چې تبه شته.
په جنوبی وزیرستان کې د پاکستانی پوځ په بمباری کې د یوې کورنۍ نهه کسان وژل شوي دي. د کورنۍ یو غړی وایي
شپې څلور درې نیمه بجې ټیمو پیله د مقامي ژوې خوبه وي نه پترته ولګېده چې دوهمه وشوې مېش سره داس نږدې وی مېش د بچی ولګېده.
په چارسده کې زده کوونکو او استادانو د نیب لخوا نیول شوي د مردان د پوهنتون مشر د ګرفتارۍ خلاف مظاهره کړې.
بنیادی ترقی خو زمون په ایجوکیشن باندې ډیپینډ کی او د ایجوکیشن چې مونږه دغه لارې باندې کو څوک تخلیقی سوچ والوي هغه ته مونږه لارې وته نیسو. نو دا زمونږ لپاره ډېر د افسوس خبره ده.
دا او نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره. اوسه تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په بډبیره کې د هوایی ځواکونو په مرکز د وسوال په برید کې د مړو شمیره شلو ته رسیدلې ده. د پوځ د مطبوعاتو اداره ISPR د بډبیره په هوایی مرکز په برید کې د شلو کسانو د وژنې پخلی کړی دی. ISPR وایي د پوځ په جوابي عملیاتو کې دیارلس وسوال وژل شوي دي. په پېښور کې نن د دې لویې پېښې وروسته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف پېښور ته تللي دي. دواړه لوړ پوړي چارواکي د امنیتي صورتحال جاج اخلي. بلخوا تحریک طالبان پاکستان د برید پړه په غاړه اخیستې. نور تفصیل د زلان یوسف سی په رپورټ کې دی.
بڑبیره کې د هوایي ځواکونو په مرکز د وسلوالو په برید کې د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR تر مخه د مړو شمیره شلو ته رسیدلې ده. په د ځواکونو په ځوابي کاروایۍ کې دیارلس برید کوونکي وژلي شوي دي. د پیښې یو عیني شاهد مشال رډیو ته وویل
او د مکې او دغه فیرنګ آواز راغله چې بار راووتو نو آواز دې ډېر زیات شو. بیا واپس جینه نه وتلو بس کور ته به دا آوازونه مو ویدلو. بیا داسې راته خوا کې یو بیس کې کار کوي زما چاچا نامه ده هغه سره دیوال په دیوال اوسېږي معلومات کوم سر جی څنګه چل دی یار دا کیمپ باندې طالبان حمله وکړه او بار دی روډ باندې یو مورچه ده بس هغه مورچې والا ډېره غټه توره کړې چې ډایرکټ بغیر اډر نه فایر کړی نو دا خلک یې راپسوي بس فوجر موجان دی بیا سره توره کړې کې آرمی او پولیس خوړې لیټر رسېدلې دي.
د پیښې وروسته د پاکستان فوج سر لخکر جنرال راحیل شریف د امنیتي صورتحال جاج اخیستو په ورځ پیښور ته راغلی دی او د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف هم د پیښې وروسته پیښور ته را رسېدلی دی.
د پیښې پر ځای کې صوبایي وزیر اطلاعات مشتاق غنی رسنیو سره خبرو کې وویل چې د پوځي عملیاتو سره د ترهګرو ملا ماته شوې ده خو په مکمله توګه نه دي ختم شوي.
د کله نه چې پوځي عملیات پیل شوي دي نو د ترهګرو ملا ماته شوې ده خو په مکمله توګه ختم شوی ندی. خال خال پیخی رامنځته کیږي خود دا مطلب نه دی چې په مکمله توګه ختم شوی دی لیکن ترهګر ختمولو ته نږدې دي او دا نن هم دوی یو ناکامه حمله کړې ده او دا الله په فضل دوی ته په دې کې سم بریا نه ده ترلاسه شوې.
الله کی فضل سے ان کو اس پہ خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی.
د فوج د عامه اړیکو ادارې ISPR په وینا وسلوالو لومړی برید په جمعات کړی دی چې په کې شپاړس کسان وژلي شوي دي. د پیښې زیاتره جوبل کسان سیمیج پیښور ته وړلي شوي دي. د بیړنیزو مرستو ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه تر مخه دوی په خپلو امبولانسو کې له شلو زیات جوبل کسان هسپتالونو ته منتقل کړي دي. د لیډرډینګ هسپتال لخوا جاري شوي تفصیل تر مخه دغه هسپتال ته شپږ جوبل کسان وړلي شوي دي چې په کې درې د هوایي ځواکونو سرتیري یو د ملیشي یو د صحت کارکوونکي او یو عام وګړی شامل دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د پیښې پړه په غاړه اخیستې ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
دا بډبیرې د برید په اړه زموږ همکار ګلایاس د دفاعي چارو له کارپو بریګیډیر اسد منیر سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې چې ولې داسې بریدونه اوس هم کیږي.
تروسه پوره دا صلاحیت شته هغه وجه دا ده چې تروسه پوره شیوالم پورا نه دی کلیئر او د پیرا کې ملاقات دي او رزوی کې بلیټ کې تبې شته او د نه پستا هاریو کې دا تیرګر شته چې کوم راتشتبلې دي هغه هم شته ډېر پکې ونیسلو او ډېر پکې پټ دي او د دې مختلف ګروپونه دي نو دا په چې ترسو پوره دا عملیات درے کالا تر خاریے پورے نہ چلی اور خیر میں تر درن کی مدار لیڈ ڈیر بکی جو خودے مقابلہ پکارے سے پرسکال سروکی کیا گئی کہ بایا یو میش کی سمرا کی دو او سمرا کی جو نو ڈیر کمی تکر آگا.
اسد منیر صاحب حکومت او فوج دا خبر کئی چی پا قبائلی سیمو کی دا ضرب عذب پا ناما چی کم فوجی عملیات تی دا خاریو تا نور زینو تا هم غزبولی دی او داغی لکبلا دا تشدد یا ترہگری پیخی دیر زیادی کمی شبی دی حکومنګ ګروپ دی رستو کې داسې قسمه پیښې بیا سر راپورته کوي او رامنځته کیږي د دې څه وجوهات دي؟
ګورې دي وجوهات خدای دې چې دا څنګه مې کړې کنه چې کوي خو دې چې ایئر فورس ته دې باندې بمباری کوي نو دا دې ایئر فورس دې خلکو اوسې دو زه دې دا څه داسې دغه نه دی چې څه جنگي علاقه نه وا نو دې هغه ته دا زور ښیي چې دي کتا سمول باندې کوي نو موږ دا کولای شو او دا دومره مطلب دې ګرانه خطر ځکه نه مې چې چې تبلس ټولس کسان راتلل او دا لاکم بالکل قبایل او علاقو سره نږدې ده خیبر ایجن صحیح سره نږدې ده بالکل او د درې سره او ایف آر پشاور سره نو دا لږ ډېر بکیږي خو د خیرې دا چې طبیعي لګي او دا عملیات ختمی نه او هر چا پسې لګي دا تصدیق نه کوي چې دا ښه دی دا بد دی کو خیری دا به ختمی کی کدو کال لگی کبری کال لگی تو اخر کا پاکستان یا دی تیرا تیرا دری نہ بخلا سی جی کا خیر.
د دفاعي چارو له کارپو بریګیډیر اسد منیر سره تاسو ته مشال ریډیو مرکه واوریدله. په خبرونو کې واوریدل تاسو چې د پیښور په بډبیر هوایي کیمپ باندې وسلوال برید کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړول شوې ده. د بډبیر هوایي اډه د پیښور په کوم ځای کې ده او دا چې د دې تاریخ څه دی زموږ همکار ګل ایاز تاسو تفصیل وړاندې کوي.
د پېښور بډبیر هوایي ځواک کیمپ د ښار په جنوب اړخ کې پروت دی. دا کیمپ په 1995 کال کې جوړ کړ شوی و. په 1955 کال کې امریکایي ځواکونو په مغربي پاکستان کې داسې ځای لټولو چې پکې د راډیو سیګنل واوري. په هغه وخت کې امریکایي ځواکونو د بډبیر کیمپ انتخاب وکړو او په دغه ځای کې هوایي اډه جوړ کړه. بډبیر ایئر بیس د پېښور ښار نه په جنوب اړخ ته په څلور میله کې پروت دی. په هغه موده کې دغه ځای ته سینډ بیک پروجیکټ نوم ورکړل شوی و. د بډبیر ایئر بیس کیمپ په دوو برخو ویشل شوی دی. په یوه کې انتظامی دفترونه دي او بل کې بیرکونه او فوجیانو لپاره مختلف ځایونه دي. د بډبیر کیمپ په اړه یوه واقعه ډېره زیاته مشهوره ده چې له دغه ځای څخه په 1968 کال کې د امریکا U2 هوایي جاز الوت کړی و چې شوروي اتحاد دغه الوتکه راغورځولې وه. د بډبیری هوایي اډې په اړه یو بله واقعه هم ډېره مشهوره ده چې په 1915 کال کې د اپریل په 26 او 29 نیټه هغه قیدیانو بلوي کړی وي چې د بډبیری په قلعه کې بند وو. د بډبیری کیمپ انتظام د پاکستان هوایي ځواک سره دی او له دغه ځای د مواصلاتو نظام چلوي. بډبیری کیمپ کې یو پارک، سینما او د فوجیانو لپاره بیرکونه جوړ دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په جنوبی وزیرستان کې تیره شپه د پاکستانی ځواکونو په بمبارۍ کې د یوې کورنۍ 9 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې په وژل شوو کسانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. استخباراتي چارواکو مشال ریډیو سره په خبرو کې د پیښې تصدیق کړی دی خو حکومتي چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. لسیمې د مشال ریډیو خبریال سیلاب محسود تفصیل راکوي.
د پاکستان جنگی جزونو او هلیکاپټرونو د سولي وزیرستان تحصیل سروکي په درې سیمو زیارت ژای دورمندي او کونډ غرکښې بمباري کړې توغندي داغلی دي چې په نتیجه کښې یې ناحقه بالیون چې پکښې د یوې کورنۍ درې ښځینه څلور وړې جنکۍ او دوه واړه بچون شامل دي وژلي او یو بل 15 کلن بچای سخت پررژلی شوی دی. د سولي وزیرستانه د قومي اسمبلۍ نمائنده مولانا جمال الدین او په ډیر اسمیل خان کښې د امنیتي فورس سره وابسته د خفیه ادارې یو چارواکي د پیښې او په پیښه کښې د مرګ ژوبلې پخلای وکړلې او دا یې هم زیاته کړه چې جنګي جزونو دا بریدونه تېره شپه څلور بجې وکړل. د دورمندي سیمې اوسېدونکي پررژلي 15 کلن عرفان الله زوی د نعمت الله چې کوم د مرهم پټۍ د پاره ډیر اسمیل خان ته راوړی شوی دی سره را غلای د اغه تر مشال ریډیو تا وویل.
مون نوم نور محمد دی. شپې څلور درې نیمې بجې ټیم مو پیلا د مقامي ژوې خوبه وي نه پتر تا ولاګېده چې دوه ما وشوې میش تر داس نژدې وې میش د بچای ولاګېده په داده ورسته چې دا مور وخاستیو نور بچون مو ورو پوتې دي هغه میش ته دا پتان شته چې توس بچې مړې یسه یسه نه یستې په یار درې ګنټې درې نیمې ګنټې مو ولاګې ګاډای نه وښان زه مرو.
د سولي وزیرستان د قومي اسمبلۍ نمائنده او د سفران د قائمه کمیټې مشر مولانا جمال الدین د جنگی جازونو او هلیکاپټرونو په دغه بریدونو او په داکښې د بېګنا قبایلیانو په مرګ ژوبلې په دا رنګ زړه بدون جواد کړم.
ټول چې کوم دي کنه مړې کړل شهیدون شول طالبان دي دهشتګر دي یا څوک دي هغې سره د دې مقابلې نتیجې کښې داسې خلکو ته مرګ دا ډېر افسوسناکه خبره ده.
یاده دې وي چې د زیارت ژای کونډ غره او دورمندي په سیمو کښې هغه رمیز مسعود قبایلیون موجود دي چې کومو د طالبانو په خلاف د رای نجات پوځي عملیاتو له مخې دغه سیمې پرېښې نه دي او لا اوس هم د خپلو رمو سره دلته اوسېږي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
نن په چارسده کې د باچه خان پوهنتون استادانو او زده کوونکو د مردان د عبدالولي خان یونیورسټي مشر ډاکټر احسان علي د نیونې خلاف احتجاج کړی دی. احتجاج کوونکو د هغه د رای خوشي کولو د غوښتنې تر څنګ استادانو ته د درناوي ورکولو مطالبه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې د پاکستان احتساب ادارې نیب د درغلو په تور د پښتونخوا پوهنتونونو اوسني او پخواني مشران او د تعلیمي ادارو چارواکي نیولي دي. مظاهره کوونکي وایي چې که د دوی غوښتنې ونه منل شوي نو احتجاج به ټولې صوبې ته وغځوي. شبیر جان تفصیل په دې رپورټ کې راکوي چې د مظاهره کوونکو په نارو شروع کیږي.
د جمعې په ورځ باچا خان پوهنتون چرسده کې د استادانو او زده کوونکو یو احتجاجي لاریون وشو او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د عبدالولي خان پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر احسان علي په باعزته توګه خوشی کړی شي، ځکه چې د دوی په وینا هغه په پښتونخوا کې په لوړو زده کړو کې ډېر خدمات دي او تش په تورونو هغه نیول نه دي پکار. د دغه پوهنتون پروفیسر ډاکټر حسن ګلاب چې د باچا خان پوهنتون د استادانو تنظیم مشر هم دی، په دې باب له مشال ریډیو ته وایي.
پروفیسر ډاکټر احسان علي صاحب ریئلی په دې قوم باندې ډېر احسان کړی دی. دلته د ایجوکیشن ټرینډ سپیسیفیکلی د هایر ایجوکیشن ټرینډ دا د هغې د وجې ډیولپ شوی دی. څومره یونیورسټۍ جوړې شوې هغې هر یونیورسټۍ لپاره انتهایی د هغې سټینډرډ ته رسولو لپاره انتهایی کوششونه کړي دي. شپږ ورځې یې چې کوم دی محنت کړی دی. بنیادي ترقی خو زموږ په ایجوکیشن باندې ډیپینډ کوي او د ایجوکیشن چې مونږ دغه لارې بندې کړو، څوک تخلیقي سوچ والوي مخکې د تلو والوي هغې ته مونږ مخې بندو لارې وته نیسو، نو دا زموږ لپاره ډېر د افسوس خبره ده.
یو بل پروفیسر ډاکټر محمد شکیل د ډاکټر احسان علی د خدماتو په حقله مشال لیډو ته وویل چې د ډاکټر احسان علی د خدماتو په رڼا کې دی هغه خوشی کړی شي، یعنی دوی به ټولې صوبې ته د احتجاجونو لړۍ وغځوي.
ډاکټر احسان علی په حقله به زه ویم چې نه صرف یو ښه اډمنسټریټر دی بلکې یو ښه اکیډمکس والا کس هم دی. د هغې خدمات چې تاسو وګورئ، عبدالولي خان یونیورسټي په دې لږ وخت کې څومره اډوانس کړه، اته نه کیمپس دي د هغې چې هغې کې درې څلور اپګریډ شو، نن سبا یو فل فلج یونیورسټي په تور باندې هغه امر شو. عبدالولي خان یونیورسټي نن سبا په کی پی کې په سیکنډ نمبر د رینکینګ کې، د دې مطلب دا شو چې هغه یونیورسټي ډېر ښه روانه ده. مونږ ګورنمنټ آف کی پی کې ته چې کوم دی ریکوست کوو چې تاسو کایندلی دې باندې اکشن والی او دا زر تر زر مونږ د پروفیسران حضرات چې کوم دي امیډیټلی رها کوي. که تاسو نه کړی شو زما خیلی حالات ته بیا تاسو ته خراب شي، ځکه مونږ ټولو سره یو حق شته چې مونږ یونیورسټي چې کوم د کلاسز بایکاټ وکړو، دا به صرف نه دلته وي بلکې پورا کی پی کې آل پاکستان لیول ته تللی شي.
د باچا خان پوهنتون د کمپیوټر ساینس څانګې مشر پروفیسر دلاور جان وایي چې داسې قسمه ګامونو سره د استادانو په کارکردګۍ باندې ډېر منفي اغېز غورځېږي او باید د نور نړۍ په شان دی دلته هم استادانو ته تحفظ او عزت ورکړي شي.
چې یو ټیچر چې دی کار چې دی د ټیچنګ سره دی، لکه په دې کومه طریقه باندې دا پروفیسران چې دی لکه د هغې بې عزتي وشو او هغې ګرفتار کړی شو بغیر چې دی د څه پروف نه، یوازې د احسان صاحب نه د سخاوچا صاحب نه، زموږ د غونډو پروفیسرانو ټولو د هغې یو قسم له بې عزتي ده.
دا پام ول ده چې د مردان عبدالولي خان پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر احسان علي او د هزارې پوهنتون مخکینی مشر ډاکټر سخاوت تر روانې میاشتې په 15مه نیټه د پوهنتون په فنډونو کې د خورد برد په تورونو کې نیولې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاوکم دو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو. د عوامي نشه ګوند مشر اسفندیار ولی خان تېره ورځ په یو پریس کانفرنس کې په نېشنل اکشن پلان د عدم اطمینان اظهار کړی دی. ویلي دي چې په صحیح توګه پرې عمل درآمد نه کیږي. د دا هم ویلي چې تر څو پارلمان شته نو په دې د حملې سوال نه پیدا کېدی. که خدای ونه کړي داسې وشو نو دا به د پاکستان د خاتمې شروعات وي. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د ترهګرۍ مخنیوي لپاره په جوړ کړی شوی نېشنل اکشن پلان د عدم اطمینان اظهار کړی دی او ویلي دي چې په قومي اکشن پلان هغسې عمل درآمد نه دی روان چې څنګه پکار وو. د زیارت په ورځ د پارټۍ د اجلاس نه پس عوامي نېشنل ګوند مشر مطبوعاتو ته وویل که ترهګري ختمه شوې وي نو پاټه کې به د پنجاب د داخله چارو وزیر شجاع خانزاده نه وژل کېدو. د ده په وینا چې ناکامونه ګرځول شوي تنظیمونه اوس هم فعال دي او په نورو نومونو کار کوي. د عوامي نېشنل ګوند مشر دا هم وویل چې د ګوند غړي په نښه کېږي او د امن کمیټه غړي د سوات نه واخلي تر باجوړ پورې وجل شوي دي. اسفنیار ولی خان په وینا چې تر څو پارلمان شته تر هغې پورې په اقتدار د حملې سوال نه پیدا کیږي او که داسې وشو نو د پاکستان د خاتمې شروعات به وشي.
جب تک پارلمنٹ ہے تو پھر تو اس حملے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
تر سوچې پارلیمان شته نو تر هغې په دې د حملې سوال نه پیدا کیږي. که دا حمله کامیابېده نو د درنې په وخت په کامیابه شوې وه. درنه ولې ناکامه شوه؟ ځکه چې پارلیمان یو موټی شو. او زه دا هم واضح کړم چې خدای مکه که دا وشوه نو دا به د پاکستان د خاتمې پیل وي.
د یو سوال په جواب کې د نوموړي وینا وه چې د پارلمان په موجودګۍ کې د وزیر اعظم د لرې کولو سوال نه پیدا کیږي. اسفنیار ولی خان د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دی په ټول ګوندیز کانفرنس کې د پاکستان او چین ترمنځ سره د اقتصادي راهداري په اړه لوزونه پوره کړي. د دې ترڅنګ د قبایلي سیمو په اړه اسفنیار ولی خان مطبوعاتو ته وویل د مخکېنه دا موقف لرلو چې قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا کې شامل کړی شي او ویویل چې د دې تحریک په مرسته جاري ساتي. د دا هم وویل چې قبایلي سیمو کډوالو سره حکومت وعدې نه دي پوره کړي، باید چې ورته نه صرف کورونه جوړ کړی شي بلکې روزګارونه دې هم ورکړی شي.
داور رابی اکرم خان د بلوچستان د کورنو چارو وزارت وایي د دغه صوبې په بیلو بیلو سیمو کې په تیرو نهو میاشتو کې تر 8000 زیات مشکوک کسان نیول شوي چې یا خو یې د ترګرۍ په پیښو کې ککړو او یا یې هم له وسلوالو ډلو سره اړیکې وي. د دغه صوبې اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ بیا وایي د نیول شوو کسانو ته به له قانون سره سمه سزا ورکول کېږي. خدای نور ناصر تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان په بلوچستان صوبه کې په تیرو نهو میاشتو کې تر 8000 زیات وسلوال د هغوی ملګري او له بیل بیل وسلوالو ډلو سره تعلق لرونکي مشکوکه کسان نیول شوي دي. د دغې صوبې د کورنیو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د ترهګرو پر ضد د قامي کړنلارې یعنی تر راتګ وروسته یې په وسلوالو او د هغوی په پلویانو مځکه تنګه کړې او تر 8000 زیات کسان یې په دې تور نیولي چې یا خو وسلوال وو او یا هم د هغوی ملګري. هلته د بلوچستان اعلی وزیر بیا له رسنیو سره په خبرو کې وویل د پاکستان تر ټولو صوبو زیات دوی په قامي کړنلاره کې ښه رول لوبولی او دې نیول شویو کسانو ته به که په کوم جرم کې ککړ وي له قانون سره سمه سزا ورکول کېږي.
نېشنل ایکشن پلان مې جو هماري جو پرفارمنس
په قامي کړنلاره کې زما په فکر موږ تر ټولو ښه رول ولوباوه او په دې موده کې چې څومره هم کسان نیول شوي که واقعي هغوی کوم جرم کړی وي او یا هم د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ وي نو له قانون سره سمه سزا به خامخا ورکول کېږي. بلې خواته په کوټه کې د بشري حقونو د سازمان مشر طاهر حسین ایډوکیټ بیا وایي دا چې 8000 کسان نیول شوي آیا د دې قانوني تقاضي پوره دي که یا دا معلومات له هیچ چا سره نشته. دلته په دې هیواد کې اکثره داسې کېږي لکه اوس چې د دې 8000 کسانو د نیولو ذکر سوی دی خو د دې تفصیل یې هیڅ ورکړی نه دی چې دا کسان څوک دي، څه جرم یې کړی او په کوم تور نیول شوي دی، د دې هیڅ ذکر نشته. نو ځکه دا پوښتنه راپورته کېږي چې آیا د دې کسانو د نیولو په وخت کې یې قانوني تقاضي پوره کړې هم دي او که یا د یادولو ور ده چې تر هغه وروسته چې تیر کال په ډسمبر میاشت کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول وسلوالو برید وکړ د پاکستان پوځي او سیاسي مشرتابه په ګډه د ترهګرو پر ضد د قامي کړنلارې اعلان وکړ چې د دغه هیواد په شاوخوا ټولو صوبو کې د وسلوالو پر ضد د لټون عملیات پیل سوه. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
تاسو د مشال رادیو خبرونو ته غوږی. ډان ورځپاڼه لیکي که چیرې په پاکستان کې سیاستوالانو ولس ته د ژوند بنیادي اسانتیاوې ورسوي نو پوځ به د دې جوګه پاتې نه شي چې په ولسي چارو او جمهوري ادارو کې مداخلت وکړي. نور تفصیل اسرار عالم مومن وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي د څه کم لسو کلونو راهیسې په نړۍ کې د ستمبر په 15مه د جمهوریت ورځ مانځل کیږي خو پاکستان کې د دې ورځې مانځلو په مناسبت د ځینو سیاسي ګوندونو لخوا سختې خبرې مخې ته راغلي دي. د سینټ چیرمن رضا ربانی او د پیپلز ګوند نور یو شمیر غړو د حکومت هغه اداوې چیلنج کړي چې وایي د پوځ او ولسي حکومت ترمنځ اړیکې ښې او د آئینی تقاضو مطابق دي. سینیټر فرحت الله بابر خو تر دې پورې ویلي چې کله د دوی د ګوند پیپلز پارټۍ حکومت وو نو دوی به هم ویلي چې د حکومت او پوځ ترمنځ اړیکې ښې دي خو حقیقت له دې برعکس وو. ورځپاڼه وایي د موجوده حکومت دا دعوې بې بنیاده دي چې ګینې د کراچۍ عملیات له افغانستان، افغان طالبانو او هندوستان سره اړیکې د پوځي حکم مطابق نه دي. په کال 2008 کې د پخواني پوځي امیر پرویز مشرف د واکمنۍ تر ختمېدو وروسته په لومړي ځل دا مهال پوځ تر ټولو زیات په ولسي چارو کې مداخلت لري. د ډان ورځپاڼې په اداره کې راغلي دي پوښتنه دا ده چې د پیپلز پارټۍ غړي ولې تر اوسه خاموشه وو او دومره اوږد وخت پس دا قسمه خبرې کوي. پیپلز ګوند دا مهال تر سخت فشار لاندې دی او هڅه کوي چې په قامي کچه د پوځي مداخلت خبرې راپورته کړي او دا ځکه چې د دې ګوند پر غړو د لګېدلو تورونو پلټنې روانې دي. د ورځپاڼې په خبره باید چې پیپلز ګوند په سین صوبه کې خپله حکومتي کارکردګي او احتساب عمل ښه کړي. په مقاله کې راغلی دي د جمهوریت د پرمختګ لپاره داسې سیاسي مشرتابه پکار ده چې ټوله توجه یې د ښې حکومتدارۍ په ترسره کولو وي. د جمهوریت نړیوالې ورځې په مناسبت د پیپلز ګوند د غړو او سینټ چیرمن رضا ربانی دا خبرې له حقیقت سره نږدې وي چې باید یو جمهوري نظام د ولس د خواهشاتو او ضروریاتو مطابق وي. ساده خبر دادا چې په نظام کې ولسته بنیادی اسانتیاوې ترلاسه وي او لاقربه پرورۍ پاک وي نو پوز هم نشي کولی چې دغه نظام کې مداخلت وکړي.
دا و اسرار المومن تاسو مشال ریډیو ته غوږې د مازیګر 5:30 بجې وشوې. لنډ خبرونه له شاهین بنیرین اورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه واستوالو. د خیبر پختونخوا مرکز پیښور ته نږدې په بډه بیره کې د پاکستان د هوایی ځواک پر یواډه واستوال برید کړی دی چې د پوځي چارواکو په وینا په دغه برید کې تر دې دمه د پاکستانی پوځ د دریو سرتیرو په ګډون 40 کسان وژل شوي دي. په جنوبي وزیرستان کې تیر شپه د پاکستانی ځواکونو په بمبارۍ کې د یوې کورنۍ 9 کسان وژل شوي دي. استخباراتي چارواکو مشال لیډو ته د پیښې پخلی کړی دی خو د حکومتي چارواکو لخوا لا په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د عوامي نشرګون مشر سپندیار ولی خان ویل دي ترهګرۍ پر ضد په قامي اکشن پلان پوره عمل نه کیږي. د زیارت پر د اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته د وینا په وخت نوموړي غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمې دې په پښتونخوا ورګډې کړل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولس حسم وایي د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر د ځایناستي پر سر اختلاف به په راتلونکي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا پیل مخه ونه نیسي. د کرویشیا کورونو چارو وزارت بیگانه وخت اعلان کړی چې له سربیا سره هغه هیواد ته په تلونکو اتو سرحدي لارو کې اووه لارې تړلې دي. د امریکا په سینټ کې ډیموکراټانو د دریم ځل لپاره د ریپبلیکن ګوند په مشرۍ د ایران ایټبي موافقې ختمولو په موخه د اقدام مخنیوی کړی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پولینډ ته دغه هیواد پخوانی سفیر د مشر منتظم په توګه ټاکلی چې دا باوري کې چې ایران په جولای کې د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د شوي توافق پابندي وکړي.
لنډ خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال سیرت زهید نو اورو چې په پاکستان کې د بیلابیلو ورځپاڼو د مختلفو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن د پیښور د خبریدونکو د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې د پاکستان د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز د افغانستان د سولې د عمل لړکې د سرګندونو او د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو لیکلي او وایي چې سرتاج عزیز ویلي دي چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د جوړجاړي او خبرو اترو بیا پیل کولو لپاره که افغان حکومت رضاوي نو دوی هلو ځلو کولو ته تیار دي. د ادارې په وینا چې په پاکستان او افغانستان کې کله ناارامي وي نو ورسره ټوله کې نارامي وي او د دې منطقې امن له پاکستان او افغانستان سره تړلې دي. ادارې وړاندې لیکي چې د افغانستان او پاکستان د خاورې نه د ترخګري خاتمې لپاره پکار ده چې د پولو دواړو اړخونو ته د ترخګري د موجودګۍ په اړه د یو بل سره استخباراتي معلومات شریک کړل شي او دواړه ملکونه په یو بل د تورونو لګولو پر ځای خپل منځي مرستې سیوا کړي. ادارې اخري کې وایي پکار ده چې پاکستان او افغانستان په ژبه، مذهب او کلتور یو بل سره تړلي ملکونه دي نو چې په ولسی کچ هم او په حکومتي کچ هم د تعلقاتو د ښکېدو لپاره نور اقدامات وکړي نو دارنګ به د منطقې ولس د ترقۍ او خوشحالۍ سره مخ شي. بل پلو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپل ادارې کې په غیر سرکاري اسکولونو کې د زیاتو فیسونو په حق لا لیک کړی دی او وایي چې د وروستیو کې د پاکستان حکومت د کمزوریو د وجې یو شمېر غیر سرکاري څانګو د ولس له جیبه ډېرې پیسې ویستلې دي. همدا وجه ده چې په صحت، سیکورټۍ او تعلیم کې دغه غیر سرکاري تنظیمونه هغه چاته خپل خدمات وړاندې کوي څوک چې زیاتې پیسې ورکول برداشت کولی شي. د ادارې په وینا کې چا سره ډېرې پیسې وي نو هغه د پولیس پر ځای سیکورټي ګارډ ساتلی شي. که علاج غواړي نو په یو ګران غیر سرکاري اسپتال کې علاج کولی شي. همدا حال د تعلیمي ادارو هم دی. چرته چې مالدار پلاران خپل بچي د ښه تعلیم لپاره غیر سرکاري اسکولونو ته لیږي او بیا د دغې تعلیمي ادارو مالکان د دوی نه ډېر لوی فیسونه اخلي. ادارې زیاتوي چې د دې زیاتو فیسونو پر ضد د ماشومانو مور او پلار په کراچۍ، لاهور، اسلام آباد کې په احتجاجونو لاس پورې کړی دی. په کومه چې وزیر اعظم نواز شریف نوټس اغستی دی او د ټولو صوبو وزیر اعلی ګانو ته حکم ورکړی چې د مسلې حل دی روباسي. ادارې اخیر کې لیکي باید چې حکومت د دې مسلې حل په مستقله توګه روباسي خو زموږ په نیس په مکمله توګه د دې مسلې حل به حل روزي چې حکومت په سرکاري تعلیمي ادارو هم توجه ورکړي او د ماشومانو مور او پلار ته دا باور ورکړي چې حکومت به ورته په سرکاري اسکولونو کې صحیح سبق خایي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. له برتانی خبریدونکې ګارډین رسپانه لیکي له هغه وخت چې افغان طالبانو په خپلو لیکو کې د اختلافاتو ختمېدو دعوی کړی دي، نو د افغانستان سولې خبرو اترو بیا پیلېدو امید پیدا شوی دی. بلخو امریکایي اسوسییټډ پریس اژانس لیکي پاکستاني او چارواکو په کراچۍ کې له القاعدې سره د تړاو په تور یو داسې کس نیولې چې پخوا د پاکستان هوایي ځواک پایلټ و. د دواړو لیکنو مهمې برخې مجید بابر تاسو ته دروروي.
برتانوی ورځپاڼه ګارډین د افغان طالبانو په اړه په خپله یوه مقاله کې لیکي چې هغوی په خپلو لیکو کې د مشرتابه په سر د راپورته شوو مخالفتونو ختمېدو دعوی کړی دي چې له وجې به یې نوي مشرتابه پیاوړی شي او کېدای شي د دې له امله افغان حکومت سره د سولې ځنډېدلې خبرې اترې بیا پیل شي. د ورځپاڼې په خبره د افغان طالبانو د مطبوعاتو څانګې د تېرې نهې په ورځ د یوې بیانې له لارې دعوه کړې ده چې د طالبانو د غورغنګ د مړ شوي مشر ملا محمد عمر د کورنۍ غړیو په نوي مشر ملا اختر منصور اعتماد کړی دی. د افغان طالبانو په لیکو کې دا اختلافات پس له هغې رامنځته شوي وو چې د ملا عمر د مړینې د اعلان نه پس په کوټه کې د طالبانو د علماو او کمانډرانو یوې وړې ډلې د ملا اختر منصور د مشر په توګه انتخاب کړی و، خو د ملا محمد عمر د کورنۍ غړو د دې انتخاب مخالفت کړی و. د ورځپاڼې په خبره د تېرو جولای په میاشت کې د افغان حکومت لخوا د ملا عمر د مړینې د اعلان نه پس طالبانو حکومت سره روانې د سولې خبرې اترې نیمګړې پرېښې وې، خو د طالبانو لخوا د دې اعلان نه پس چې د هغوی په لیکو کې اختلافات ختم شوي یو وار بیا د سولې د خبرو اترو د پیلېدو امید پیدا شوی دی. ورځپاڼه په اسلام آباد کې د یو مغربي سفارتکار په حواله لیکي چې که څه هم اوس د ملا اختر منصور مشرتابه پیاوړی شوی، خو د طالبانو د غورغنګ د لوړپوړو مشرانو لخوا اوس هم د هغه مخالفت کیږي او هغه ځکه چې د دوی په لیکو کې اختلافات د سولې د خبرو اترو په سر نه بلکې د مشرتابه په سر رامنځته شوي وو. نو د تېرې نهې په ورځ د طالبانو لخوا د اختلافاتو د ختمېدو دعوی د سولې د خبرو اترو په لړ کې څه مهمه خبره نه ده. بلخوا اسوسییټډ پریس خبری اژانس په خپل یو راپور کې لیکي چې تېره ورځ په کراچۍ کې پاکستانی چارواکو دعوه کړې ده چې د پاکستانی هوایي ځواک یو هغه پخوانی پایلټ یې په دې تور نیولی دی چې په جنوبي آسیا کې د القاعده ډلې سره به یې مالي مرستې کولې. د اژانس په خبره په کراچۍ کې د ترهګرۍ پر ضد د ادارې یو چارواکي نوید خواجه د دغه کس چې د سید شیبا احمد په نوم یې شناخت شوی د نیولو دعوه کړې ده، خو دا یې نه دي ویلي چې دوی دا کس کله او د کوم ځای نه نیولی دی. د اجانس په خبره نوید خواجه وایي چې چونکې د دغه کس په کمپیوټر کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه په عربي رسم الخط کې څه پیغامونه هم کتلی شوي دي، نو پولیس د دغه کس د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د ممکنه تړاو په اړه هم پلټنې کوي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د اټمي امنیت یو شمېر کارپوهانو له ملګرو ملتونو او د نړۍ له قوتونو غوښتي چې له ایران سره د شوې اټمي موافقې جزئیات په ډاګه کړي. دا کارپوهان وایي دا باید معلومه شي چې د ایران پوځي تاسیسات څرنګه وپلټل شي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس رپورټ تاسو دروروي.
د اټومي امنیت کارپوهان وایي کله ایران سره د نړیوالو قوتونو د موافقې جزئیات په ډاګه نشي نو دا به د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې اعتبار زیانمن کړي، خو ملګري ملتونه، متحده ایالات او ځینې کارپوهان بیا دا نظر ردوي. رویټرز خبري اژانس وایي د دې لپاره چې ښکاره شي چې آیا ایران په تیر وخت کې په پرچین پوځي تاسیساتو کې د اټومي وسلو اړوند فعالیتونه کړي او کنه، د دې تاسیساتو پلټنه اړینه ده. په واشنگټن کې د ساينس او نړیوال امنیت د انسټیټیوټ مشر ډیوډ اولبرایت رویټرز خبري اژانس ته ویلي له ایران سره د اټومي موافقې جزئیات باید په ډاګه شي، کنه نو دا به د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې اعتبار ته ضربه ورسوي. د امریکا د کانګرس جمهوري غوښتونکي غړي چې له ایران سره د موافقې مخالفت کوي تیره میاشت رپورټ ترلاسه کړ چې ایران به د پرچین په پوځي تاسیساتو کې د خپلو پلټونکو له لارې تحقیقات وکړي. په همدې حال کې د ایران حکومت ویلي دي چې نړیوالو پلټونکو ته به اجازه ورنکړي چې له پرچین پوځي تاسیساتو کتنه وکړي، خو یو شمېر ډیپلوماټان چې د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د موافقې له جزئیاتو خبر دي وایي که چیرته له پرچین څخه د نمونو د اخیستلو پر مهال له ایرانیانو سره نړیوال پلټونکي حاضر نه وي نو په همدې تاسیساتو کې به موجود وي او دا پروسه به د ویډیوي کمرو له لارې څاري. د ایران او د نړیوالو ترمنځ د شوې موافقې له مخې پر تهران به تر هغې پورې بندیزونه لرې نه شي چې تر څو د ایران په اټومي تاسیساتو کې د پوځي فعالیت په اړه ټولې اساسي پوښتنې ځواب شوې نه وي. د ایران له پرچین پوځي اډې څخه د نړیوالو پلټونکو د کتنې موضوع د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ په ترسره شوو اټومي خبرو کې یو له حساسو مسئلو وه.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د افغانستان په اړه بحث وکړ. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر او دایمي استازي مرستیالې اسیلا وردګ مشال ریډیو سره په مرکه کې ویل چې د امنیت شورا په غونډه کې په افغانستان کې د سولې له خبرو اترو او په حکومت کې د ظرفیت جوړونې له هڅو څخه ملاتړ اعلان شو. د دې غونډې د بحثونو جزئیات احمد تکل له میرمن وردګ سره په مرکه کې پوښتلي.
پرونی غونډه کې چې ملګرو ملتونو شورا امنیت کې و افغانستان باندې خاصتا اول د سکرتر جنرال عمومي راپور وړاندې شو د یوناما د رئیس طرفه او په هغه کې مثبت کېده و چې ملګرو ملتونو خپل اعلان وکړو چې موږ د افغانانو په رهبری باندې هغه پروسه چې د سولې لپاره شروع شوې ده هغه ته موږ حمایت کوو او بل خبره دا و چې موږ په ظرفیت جوړونه کې د افغانستان حکومت سره او انتخاباتو په اکله باندې موږ دوی سره مرسته کوو. د کابینه جوړېدل او د والیانو ټاکل کېدل ډېر ښه اقدام وګڼه او دوی د افغانستان حکومت نه خواهش وکړو چې هغه ولایتونه چې تر اوسه پورې والیان پکې نشته او ناامنه ولایتونه دي مخصوصا هغوی ته باید والیان وټاکل شي او همچنان د دفاع وزارت پوست لپاره او لوی څارنوالۍ لپاره ضرور باید ډېر زر پارلمان ته معرفي کړي.
میرمن وردګ د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو استازي هم وکړو.
بله پرون په غونډه کې اکثره ګاونډي هیوادونه خپل خبرې وکولې او خاصتا روسیې د خپل شدید نگرانی اعلان کړ چې راکتي عملیې چې پر افغانستان باندې کیږي د پاکستان د خاورې نه شدید الفاظ باندې محکوم کړي او همچنان هندستان هغه تروریستي ګروپونه نمونه واخیستل چې دوی وایي چې لکه تحریک طالبان لشکر طیبه داعش حقانی ګروپ دوی په امنیت شورا باندې غږ وکړ چې دوی فعالیتونه باید مخنیوی وکړي او پاکستان هم خپل وړاندیزونه وکول چې پاکستان اوس هم آماده ده چې د سولې او ثبات لپاره به افغانستان کې مرسته وکړي.
که په خاص ډول په دوه لومړیو مواردو چې تاسو یادونه وکړه تمرکز وکړو، ملګرو ملتونو له دې مخکې هم په افغانستان کې د سولې له بهیر او همدارس په حکومت کې د ظرفیتونو د جوړولو په برخه کې د مرستې ژمنه کړې وه. دا ځل څه پکې نوې دي؟
زه فکر کوم چې دا اول ځل ده چې دوی مشخصا د سکرتر جنرال په راپور کې دا خبره کوي چې موږ د سولې بهیر چې افغانان په خپله په رهبری کې وي موږ دغه نه مرسته کوو. او دوهمه خبره چې مخکې ما تاسو ته وکوله چې ظرفیت جوړول تقریبا نور هیوادونه یې ویلي وو، مګر مشخصا د سکرتر جنرال په راپور کې اول ځل ده چې دوی وایي چې ظرفیت جوړول د افغانستان په دستګاه کې ډېر زیات ضرورت دی او په دې برخه کې موږ ډېر زیات کوششونه به وکړو چې نور هیوادونه هم واڅوو چې افغانستان سره مرسته وکړي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د سولې د وروستیو خبرو پاتې راتلو او ناکامیو ته هم اشاره شوې وکنه.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي په اخرنی راپور کې چې پرون وړاندې شو په ملګرو ملتونو کې کومه خاصه اشاره د ناکامۍ په اړه کې نه ده شوې، فقط دوی ویلي دي چې پروسه د سولې بهیر کامیابه پروسه و او خاصتا د اخري مجلس چې په مری پاکستان کې شوی و دوی خپل حمایت وړاندې کوي چې د کامیابه پروسه او امیدوار یو چې په افغانستان کې نور مجلسونه چې کیږي د سولې په بهیر کې پیسې کې باید ټول رهبریت د افغانانو په لاس کې وي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر او دایمي استازي مرستیالي اسیلا وردګ سره تاسو ته مشال ریډیو مرکه واوریدله.
د سولې پر لور
یو ناسه بدرزو شو په بسغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چې دا غمینه لژن د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابو ته تکینی ټول تخپل فل او غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پاکستان هیله ښودلې چې افغان طالبان به له تشدد لاس واخلي. د دې هیواد د بارنو چارو وزیر قاضي خلیل الله ویلي په پاکستان کې داعش وسلواله ډله نشته. د نوموړي 19 خبري هونډې ته د وینا تفصیل د اکسپرس ټریبیون په رپورټ کې له عبدالحی کاکړ اورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضی خلیل الله په حواله وایي پاکستان هیله لري افغان طالبان به له تشدد لاس واخلي او د سولې خبرو اترو برخه به جوړ سي. پرون دونیزي خبري غونډې ته نوموړي وویل چې اسلام آباد طالبان او افغان حکومت ترمنځ مذاکرات کې د سهولتکار په توګه خپل کردار ادا کوي. د پاکستان او افغانستان په اوسنیو اړیکو هم رڼا واچوله. د قاضی خلیل الله په وینا دواړه هیوادونه له بد اعتمادۍ سره مخامخ دي. د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې اترې هغه وخت ځنډ ښکار شوې کله چې د ملا عمر د مرګ خبر خپور شو. له هغه وروسته د مشرتابه پر سر د طالبانو په لیکو کې اختلافات رامنځته شو. هم په عین حال کې په کابل کې پرله پسې لوی بریدونه وسو چې د اشرف غنی په مشرۍ افغان حکومت تور په پاکستان کې میشت طالبانو باندې ولګوي او هم دا شان د پاکستان او افغانستان اړیکې یو ځل بیا خرابې شوې. خو قاضي خلیل الله وویل چې د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان وروستی سفر د بد اعتمادۍ په ختمولو کې لږ څه رول لوبولی دی. دا شان د بهرنیو چارو وزارت ویان دا هم وویل چې په افغانستان کې د داعش شتون رپورټونه سته خو دی ورباندې خبرې نه کول غواړي. البته د زیاته کړه چې په پاکستان کې داعش نسته.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سره واندی
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ. د بشری حقوقو سار نړیواله اداره وایي روان کال اروپا ته پتلونکو ناقانونو کسانو کې یو لویه برخه د افغانانو ده چې په هیواد کې لروانې جګړې او یا زورونې د ځان ساتنې لپاره اروپا ته ځي. اداره وایي که په افغانستان کې نامنی دوام لري نو کېدی شي زیات شمېر کډوال اروپایي هیوادونو ته په ناقانونه توګه تګ ته اړ شي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو. د بشری حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ لیکي سږ کال په اروپا کې په پناه اخیستونکو کډوالو کې ګڼ شمېر افغانان شامل دي چې د شام د وګړو پس په دویم نمبر راځي. اداره وایي په 2015 کال کې اروپا ته پتلونکو کډوالو کې یوه لویه برخه افغانان دي چې 14% جوړیږي. د ادارې په خبره د دې لویه وجه په افغانستان کې جګړه ده چې د ډیرو وګړو په فکر یې وضع ورځ تر ورځې په خرابېدو ده. اداره وایي په تیرو څو ورځو کې 23 افغان خبریالان په دې امید یورپ ته تښتېدلي دي چې په هیواد کې دننه ناامنه حالات په شاته پرېږدي. له افغانستان سره د ملګرو ملتونو د مرستندویه مشن یوناما تازه رپورټ وایي چې طالبانو او نورو حکومت ضد قواو د روان کال په لومړو شپږو میاشتو کې 40 ځانمرګي بریدونه ترسره کړي دي چې پکې لزرو زیاتو لسی وګړو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. د ادارې په خبره بلخوا د حکومتي ځواکونو لخوا د رامنځته شوي مرګ ژوبلې شمېر هم سیوا شوې دی. اداره وایي د روان کال په لومړو شپږو میاشتو کې تر ټولو زیات شمېر کې ښځې او ماشومان وژل شوي دي. ملګري ملتونه د 2009 کال راهیسې د شمېر څارنه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اعلی کمشنر زید راد الحسین وایي افغان وګړي له تشدد ډکو حالاتو کې ګیر پاتې دي. دغه په خبره له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له تګ سره سم هلته جګړه سخته شوې ده. اداره وایي روان کال په افغانستان کې له یو لږ زیات کسان کډوال شوي دي چې زیاتره د بدخشان او بادغیس ولایتونو سره تعلق ساتي. بلخوا په ټول ملک کې خواوشا 100,000 کسان بې کوره شوي دي. د بشري حقوقو د سار اداره وایي چې ناامنه حالاتو د هیواد پر اقتصاد هم خراب اثرات پرې باسلي دي. اداره وایي که څه هم د شام پرتله دا شمېر دومره زیات نه دی خو بیا چې په کوم رفتار په افغانستان کې خوندي ځایونو نارامه کېدلو طرف ته روان دي نو زیاتره افغان وګړي یو وار بیا اندېښمن کړي دي چې د 1990 وخت واپس رانه شي چې هغه وخت ډېره مرګ ژوبله مخې ته راغلې وه. اداره زیاتوي یورپ ته تلونکي ډېر افغان کډوال یا خو د شخړې او یا د تشدد یا ځورونې له امله هلته تښتي. دوی ته د کډوالو او یا د نور تحفظ حق حاصل دی. د ادارې په خبره که په دغه هیواد کې تشدد ځورونه او ناامنه حالات دوام لري نو ممکن ده چې دا کډوال په زیات شمېر کې یورپ ته تګ وکړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره
د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریټ کې
منګل ته دې چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
دا مشال ریډیو دا د بلوچستان کروندګران وایي وزیر اعظم نواز شریف ته هیواد بزګرانو ته د مرستو او اسانتیاو په پیکیج کې د دوی لپاره هیڅ نه دی ښي. نواز شریف ته روانې میاشتې پر 15مه کروندګرانو ته د مرستو ورکولو اعلان وکړ. بلوچستان د پاکستان هغه برخه ده چې پکې کروندګران له نورو ټولو صوبو پرتله له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. بوریوال کاکړ له کروندګرانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
وزیر اعظم نواز شریف د کروندګرو لپاره د مرستو رعایت او پورونو په مد کې د 3.2 اربع ډالرو اعلان وکړ. ده وویل د دې اعلان هدف زراعت ته وده ورکول دي، د کومې څانګې حالت چې اوس مهال د ده په وینا د ډاډ وړ نه دی. نواز شریف وویل د مرستو او رعایت په برخه کې به 1.4 اربع ډالر په سمدستي توګه ورکول پیل سي او د پورونو یا قرضو په مد کې به 1.8 اربع ډالرو ویش په روان کال کې پیلېږي. د بلوچستان د کروندګرو د سازمان مشر عبدالرحمن بازای وای له دې اعلانه د یادې صوبې یوازې دوی ضلې یعنی نصیر آباد او ډیره مراد جمالی ګټه اخیستلی سي. عبدالرحمن بازای مشال رادیو ته وویل په دې پیکیج کې چې پر کومو فصلونو مرستې او رعایت ورکول کیږي هغه فصلونه یوازې د بلوچستان په دوو ضلو کې کیږي.
پاکستان په لوبل خو دا یو سپه چیز دی، لیکن په بلوچستان د پاره کته نه دی. په دې وجه چې دا سل پر ورځو او پر پنبه باندې ورکوي، دا دواړه فصلونه صر په دې وجه بیا په دې دوو ضلو کې کیږي. نور موږ له دې پیکیج محرومه یو. د دې پیکیج زمیندار د بلوچستان زمیندار ته هیڅ فایده نه رسوي. دا صرف د پنجاب او د سند دپاره دی.
نوموړي د بلوچستان د کروندګرو د ستونزو او اړتیاو په اړه وویل
په بلوچستان کې چې کوم ډېر زیاره لارې دي چې په بجلی باندې چلېږي، د بجلی جوړولو چې کوم نظام دی دا ډېر زیاره ټوګلانو ته بالکل په کم سے کم لک باندې باید چې ورکړي. دا وخت په 1.5 لک روپۍ یو ټریکټر دی. په کار دي چې دا په 3 لک روپۍ و زمیندار ته پرچي 2.5 میلیونه ایکړه فوټه اوبه چې هر کال زما ضایع کېږي چې دا د 2 کروڑ لاټه هم برابر دي. په کار دي چې دوی ما ته راکی زه دا خپل اوبه را خوندي کړم. زما په صوبه کې تقریبا 1.5 میگاواټ بجلی ضرورت دی، لیکن دوی صرف ما ته 1.5 میگاواټ هم نه ورکولی.
عبدالرحمن بازی وویل د صوبې او په ځانګړې توګه د زیاتې اغیزمنې سوې پښتنې سیمې استازي باید په پارلمان کې د کروندګرو غږ پورته کړي. د دوی دا غوښتنه مې د پښتونخوا ملي او میګوند د مخکښ او سنیټر عثمان خان کاکړ مخې ته کښې شوه.
د دوی د عام د پاره په دنیا کې مارکیټونه پیدا کړي دي. وروره د عام یو کیلو یې 100 زر واخیستې 800 زر روپۍ تر سولی د باندې دي. زمونږ د سیب رنګ انګور زردالو شفتالو دا کچه میوه چې دا انار د دې د باندې د فارغ د مارکیټ سیسټم چې دوی نه دي کړی.
عثمان خان کاکړ وویل دا د دوی ذمواري ده چې د پاکستان په قومي اسمبلی او سینټ کې د پښتنو ستونزې په ډاګه کړي.
موږ مخکې د زمینداران پر دې مسایلو بجلی باندې ایران پر سیب باندې زموږ د سبزیاتو دپاره زموږ د میوجاتو دپاره په جان کې مارکیټ په منډۍ پیدا کړو. پر دې ټولو شیانو باندې سټینډنګ کمیټه کې پر فلور باندې موږ رسېدلي وو. پر دې به موږ خامخا وو ضروري پر دې باندې ده مجلس حتمن نو خامخا جستو دا زموږ په ذمواري حل کې راځي.
د پاکستان د مرکزي بینک د معلوماتو له مخې زراعت د دې ملک د کلنی پیداوار 3.8% جوړوي. د بلوچستان کروندګر وایي وفاقي حکومت د دوی په صوبه کې وزري ستونزو ته پام نه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان موسمیاتو محکمې مشر ډاکټر غلام رسول وایي په هغه هیواد کې د تودوخې درجه په لوړېدو ده. نوموړي دا خبره تېره ورځ د پېښور خبریالانو په مرکز او د پېښور په زرعي پوهنتون کې تر غونډې وروسته مشال ریډیو ته وکړه. ده وویل په مخ پر ودې هیوادونو کې پاکستان په درېیم ځای دی چې پکې د نړیوالې تودوخې په درجه کې د بدلون له کبله ولس تر ټولو زیات اغېزمن شوی دی. د آب هوا د بدلون چارو پوهانو د پېښور خبریالانو په مرکز کې وویل دفاع یوازې د جغرافیایي لو ساتنې ته نه وایي، بلکې په هیواد کې د اوسیدونکو خلکو د ښه ژوند لپاره باید پاکې اوبه، خواړه او انرژي ورکړل شي او د دې ترڅنګ په آب هوا کې د بدلونونو مخنیوي اقدامات وشي. غلام غوث معلومات لري.
په پیښور کې تیره ورځ د ځمکې د تودوخې په کچه کې د زیاتوالي په اړه د یوې غونډې وروستو د پاکستان د موسمیاتو د محکمې مشر ډاکټر غلام رسول له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې په پاکستان کې د تودوخې کچه په زیاتېدو ده او پاکستان د ځمکې د تودوخې یا ګلوبل وارمنګ نه په زیاتو متاثره شوي غریبو هیوادونو کې په لومړي لس هیوادونو کې دریم نمبر ته رارسېدلی دی.
پاکستان کا نمبر جی اس میں بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے.
پاکستان کی د زمکی د تودوخی کچا پا زیادی دو دا پا دوزر لسم کی پاکستان پا لسم نمبر و خو دا محل پاکستان پا درم نمبر دے. دا دیرا دا اندیخنے وڑ خبر دا زخه چی موسمی بدلون د زمکی د تودوخی د زیادی دو سر رازی او بیا پا زن سیمو کی بارانونا زیاد کی گی او سیلابونا رازی او زن سیمو کی بارانونا کمی گی او حق سیمی د وچکالی سر مخ کی گی
اور وہاں پہ خشکسالی پیرا دیتی ہے.
دا پاکستان دا موسمیاتو دا محکمے ڈائریکٹر جنرل غلام رسول زیاد اکڑا چی پاکستان کی دا تودوخی دا زیادی دو لوجی دا سین صوبے تر دا وچکالی خکار شوے دے او دا پختونخوا صوبے چترال او زن نور سیمی دا توپانی بارانونو لوجی دا سیلابونو سر مخ شوی دی. ہم پا دے لڑکی تیر ورز دا پاکستان یو پخوانے سینیٹر نیسار میمن چی دا موسمی بدلون او دا زمکی پا تودوخی کارکون کی یو مدنی ټولنی مشری هم کوي په پیښور کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې په کار ده اوس موسمی بدلون او تودوخې ته زیاته پاملرنه وکړی شي. موږ په موسمی بدلون پوهه ضروری ده. خلک دا ګڼي چې دیپا یوازې د جغرافیایي سرحدونو حفاظت ته ویل کیږي خو اوس د خلکو د ساتنې ضرورت دی او د هغې لپاره د اوبو توانایی او خوراک خبره کیږي. زما په اند د قومي سلامتۍ لپاره اوس د دې موضوع د مخکې بوتلو ضرورت د یادونې وړ ده چې تېره ورځ د موسمیاتو محکمې په اګریکلچر پوهنتون پېښور کې د موسمي بدلون د مرکز سره په تودوخې د شریکو څېړنو لپاره یوه لوازنامه هم لاسلیک کړه او په دغه دستوره کې د موسمي بدلون کارپوهانو د تودوخې د مخې نیولو لپاره په ونو بوټو لګولو او نورو ګامونو پورته کولو ټینګار وکړو. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د خبرونې په اخیره کې لنډ خبرونه له شاهین بنیدین اورو.
ستړي مشر دې وخت مهم خبرونه واستوالو. د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور ته نږدې په بډه بیره کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یو اډه برید کړی دی چې د فوجي چارواکو په وینا پکې د پاکستان د فوج دریو سرتیرو په ګډون شل کسان وژل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان نوویان د برید پړه د برید ذمواري منلې ده. په جنوبي وزیرستان کې تېره شپه د پاکستاني ځواکونو په بمبارۍ کې د یوې کورنۍ نه کسان وژل شوي دي. استخباراتي چارواکو مشال لیډو ته د پیښې پخلی کړی دی خو د حکومتي چارواکو لخوا لا په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي تر هغې پر ضد په قومي اکشن پلان پوره عمل نه کیږي. د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت نوموړي غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمې دې په پښتونخوا ورګډې کړل شي او د بې کوره شو خلکو ستونزې دې زر تر زره هوارې کړي شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولس هیسم وایي د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر د ځایناستې پر سر اختلاف به په راتلونکي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا پیل مخه ونه نیسي. د کرویشیا د کورنو چارو وزارت بیګا ناوخته اعلان کړی چې له سربیا سره هغه هیواد ته په تلونکو اتو سرحدي لارو کې اووه لارې تړلې دي. کرویشیا دا ګام تر هغې وروسته اخیستی چې ګڼ کډوال هیواد ته ورغلي دي. د امریکا په سینټ کې ډیموکراټانو د دریم ځل لپاره د ریپبلیکن ګوند په مشرۍ د ایران د ایټمي موافقې ختمولو په موخه د اقدام مخنیوي کړی دی او د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری پولینډ ته د هیواد پخوانی سفیر د مشر منتظم په توګه ټاکلی چې دا باوري کړي چې ایران په جولای کې د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د شوي توافق پابندي وکړي.
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. له دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. مونږ امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښی شوي وي. زه ملیحه میرزاده، شاهین بنیری او زمونږ تکنیکی همکار درنه پیازه اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې صفو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د الله پامان.